السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن د تیر میلادي کال د ملکیانو د مرګ ژوبل په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس لس زره ملکیانو ته تیر کال مرګ ژوبل اوښتې. نور مهم مسایل هم لرو، د کرونا وایرس په اړه باندې هم تاسو ته تازه جزئیات درکو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نور کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. وسوالو طالبانو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وروستۍ خبرې رد کړې. تاجکستان سرحدي ځواکونه ویلي چې د مخدر موادو دوه افغان قاچاقونکي د افغانستان سرحد ته نږدې وژلي دي. او د ایران قضایه قوې نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړی دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون نن په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی و. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. د کمیسون ویان محمد نعیم نظري وویل چې د کال په وروستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه یو څه راکم شوې وه.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم
دوای سره لدی چې په 2019 میلادي کال کې د امریکا او سوالو طالبانو د استاس ترمنځ د سولې په اړه خبري رواني وې. د کال په لومړیو نه میاشتو کې په بیساري ډول زیات تشدد سوې، لکه څنګه چې په نور کلونو کې سوې، خو د کال په وروستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه راکم شوې وه. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی. وسوالو طالبانو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پومپیو ورستی خبری چې وای طالبانو د سولې په اړه خپل جدیت نه دی ثابت کړی او له دې امله د سولې موافقه نه ده لاسلیک شوې رد کړه. د وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو اسلامي امارت د ستونزې د حل توان لري. مجاهد لیکلی چې د مذاکرو بهیر د ټرمپ ټویټ د امریکا متعددو غوښتنو په واشنګټن کې او په کابل کې د چارواکو اختلافونو متاثر کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون په تاشکند کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره موافقه نږدې ده، خو له دې کبله چې طالبانو سولې ته خپل جدیت نه دی څرګند کړی نه ده امضا شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سهیل شاهین تیره میاشت د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو چې موافقه نهایي شوې ده او د جنوري تر پایه به لاسلیک شي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د مخدر موادو دوه افغان قاچاقونکي د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمه کې وژلي دي. د تاجکستان چارواکو ویلي چې هغوی د جنوري په لومړۍ نیټه د افغانستان د بدخشان ولایت سرحدي سیمې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د ختلان په ولایت کې ووژل سول. د تاجکستان چارواکو ویلي چې د قاچاقونکي یو نجیب الله او بل حبیب الله نومېدل. پر دغو دواړو تور لګېدلی و چې په 2019 میلادي کال کې له یو دولس کسیزې ډلې سره د تاجکستان پر سرحدي پوسته حمله کړې وه او د پوستې قومندان خیرالدین احمد توفی وژلی و او څلور نور عسکر یې زخمیان کړي ول. هغه مهال تر پیښو وروسته د تاجکستان حکومت د لنډې مودې لپاره له افغانستان سره خپله پوله د بدخشان په سیمه کې تړلې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. عالمی بلخی وویل چې دوی پلان لري چې په دغه کال کې به په روان ژمي کې له 15000 کورنیو سره چې مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. د په وینا 8000 کورنیو ته چې مرستو ته اړتیا درلوده د ژمي په میاشتو کې 15000 افغانۍ مرسته شوه ده. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA لپاره د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړی دی او دوه تنه په زندان محکوم سوي دي. د ایران د ستري محکمې ویاند غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې په اعدام محکوم سوی وګړی امیر رحیم پور نومیږي او د دې کبله په اعدام محکوم سوی چې هڅه یې کوله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه امریکا ته معلومات ورکړي. د دوو نورو وګړو په اړه د هغوی هویت نه دی څرګند سوی، خو د ایران د سترې محکمې ویاند ویلي دي چې هر یو په 15 او 10 کاله زندان محکوم سوی دی. چچنای بلاګر عمران علیف چې د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف انتقادونه کول او بلاګونه ویلي کل د فرانسې په یوه هوټل کې مړ موندل سوی دی. رمضان قدیروف په چچنیا کې د کرملین لخوا ټاکل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس پرون ناوخته وویل چې 44 کلن عمران علیف څو واره په چړې وهل سوی دی. د هغه جسد د جنوري په 13 نیټه په فرانسه کې په هغه هوټل کې چې دی پکې اوسېده وموندل شو. او د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بردی محمدوف حکم کړی چې یو نوی ښار جوړ سي او د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر جلا کړی دي. په دې پیسو به له بهرنیو هیوادونو د دغه نوي ښار د جوړولو لپاره وسایل اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکمنستان حکومت لنډه موده وړاندې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او د ګاز د نرخ د ټیټوالي او د بهرنیو اسعارو د کموالي له امله پریکړه کړې وه چې بهرني واردات به محدودوي. د نوي ښار لپاره نوم نه دی غوره سوی، خو دغه ښار به په هغه سیمه کې جوړیږي چې د روان میلادي کال په دوبی کې د بردی محمدوف زوی سردار بردی محمدوف والي وټاکل سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د جنولوی خارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پراتونکو څلوروي ساتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 4 ټیټه منفی 15، هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه 0، کندهار لمر د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 4، مزار شریف لمر د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه 4 او جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 4.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ورپسې د هوا د حالات اټکل هم خبر شو. کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ټکی کام ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات متحده
مشرح خون خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي که څه هم د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې وي، خو په لومړیو دریو ربو د تیر کال تاوتریخوالی بیخي زیات و. دا هم اوري چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله هر کال 15,000 کسان مړ کیږي. په سرطان دی وي اخته ناروغ غږ واوري.
مانه چې وکړم بیا دلته بستر کړم، په بل اخره عملیات شلو، دا سینې را نوي خې کاټ کړی ستې کړه.
نن سه شنبه د فبروري 4 د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په غزنی کې هم یو شمیر خلک د ډاکټران او د طب محصلین تورنوي چې د اسنادو او د فراغت لسندونو پرته خلکو ته سی خدمات وړاندې کوي او ځینی وخت د خلکو د مرګ ژوبلو باعث کیږي.
یو پیخه مو په ګلان کې لرو چې وخت یې پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه تښتېدلې د وخنې بار کړې ده.
ولسمشر ډونالد ترامپ نن د کانګرس دوار جرګو ته کلنې وینا کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال خنړې وباله. دغه کمیسیون کلنی راپور کې نن راغلی چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره یو لخونړی کلونو بللې. د دې کمیسیون د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړیو نه میاشتو کې د ملکی مرجوب لشمیر نسبت 2018 کال ته ډیر لوړ دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وای په دې کال کې 10,202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې 2,811 تنه وژل شوي او 1,955 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشنبه پورز د دې راپور د خبرولو پر مهال وویل تر ډیره ملکی مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې اوښتي. خو په وروستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکي وګړو مرګ ژوبله 83% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې له طالبانو وروسته د افغانستان حکومت داعش او ځینې نامعلومې ډلې د ملکي تلفاتو عاملان بلل شوي دي. د وایي 2019 کال د نورو په څیر د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال و. د وسلوالو شخړو له منځه د کمیسیون موندنې ښایي چې د ټولو ملکي تلفاتو 71% د وسلوالو طالبانو لخوا، 15% د داعش، 14% د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او نړیوالو ملاتړو لخوا اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور یوازې د هغو سیمو څخه جوړ کړی چې د دې کمیسیون کارکوونکي ورته لاسرسی لري. دا کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د ملکي کسانو د مرجوب شمیرې راټولې کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي او وایي ملکي تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې ملکیانو ته دا وختي مرجوبله په شمیر کې 2600 نوي ماشومانو ته هم مرجوبله وختي چې پکې 1515 تنه وژل شوي او 2215 نور ټپیان دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د دوی لپاره تر ټولو مهم کار دی. د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
وسلوال طالبان بیا هم د ملکي تلفاتو د لوی برخې مسؤلین دي. حکومت په خپله برخه کې په تیرو کلونو کې څه اقدامات کړي، ولې نوي اقدامات هم تر لاس لاندې دي ترڅو ملکي تلفات صفر ته راټیټ شي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکي مرجوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بلخوا بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1 پورې ټول ټال 1416 تنو ملکیانو ته د روانې جګړې له کبله مرګ ژوبله اوښتي، چې په دې شمېر کې 1414 تنه وژل شوي او 1023 تنه نور ټپیان شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې تیر 2019 کال کې څه باندې 10000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د بشر حقونو د ملاتړ بنسټونو وروستي راپورونه ښیي چې د افغانستان د جګړې اصلي مرگ جوبلا ملکیانو ته رسیږي. د حسیب الله کورنۍ چې 15 کاله وړاندې ټول غړي د کابل په ختیځ کې په یو موټر بم کې ټپیان شول د ملکي قربانیانو یو بیلګه ده. د دې کورنۍ درې غړي تر اوسه هم روغ شوي نه دي او بستري دي. بیا هم امید زهیر مل ته غوږ دو.
مقدسه او کوثر لدی بي خبره چې په کورنۍ یې څه راغلي د خپل کوچنيوالي په لوبه بوختي دي. د دې کورنۍ غړي د روان لمریز کال د وږي میاشتې په 12 نیټه د کابل په ختیځ کې د گرین ویلج پر کم د موټر بم بریټ په پایله کې چې د کور چت یې راونړید ټپیان شول. دا کورنۍ 22 غړي لري او په دې پیښه کې ټولو ته ټپ رسیدلې او اوس چې له دې پیښې 15 میاشتې تیرې شوي لا یې هم درې ځوان غړي بستر دي. یو له دوی حسیب الله ده چې دوه اولادونه لري. حسیب الله وایي پر گرین ویلج کم بریټ کې پخماته شوه او تر اوسه نه ده جوړه شوې.
نور له دې ژوند ستړی شوی یم. له دې ژونده مرګ غوره دی. انسان څومره صبر وکړي. درې کاله کېږي چې په دې چپرکټ کې پروت یم. بې له صبر بله چاره هم نه لرم.
حسیب الله له دې وړاندې هم پر گرین ویلج کم په 22 بریدونو کې ټپي شوی و. د حسیب الله ورور شفیق الله هم له تیرو 15 میاشتو راهیسې په بستر پروت دی. د شفیق الله په هم په همدې پیښه کې ماته شوې.
له دې پیښې یوه دقیقه نه وه تېره شوې چې نور یې راورسېدل. دوه مرمۍ مې په پښه ولګېدې. هغه مهال چې ولوېدم نور ونه توانېدم پورته شم. هڅه مې وکړه چې ولاړ شم، ولې ومې نه شوی کولای. یو ځل د تیلو ټانکر اور واخیست، پښې مې پکې وسوځېدې.
دا کورنۍ له دې کبله چې د گرین ویلج کم سره نږدې اوسي څو ځل یې زیان لیدلی. گرین ویلج هغه کم دی چې ډېری بهرنیان پکې میشتي او څو ځل پرې ځان مرګي او نور بریدونه شوي دي. د دې کورنۍ مشر وایي یوه لور یې پر دې کم د برید پر مهال ټپي شوه او تر اوسه بستر ده. د پر حکومت او مرستندویه بنسټونو له دې کبله نیوکه کوي چې پر دې کم د برید په پایله کې موټر او کور له منځه ولاړل، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. پر گرین ویلج کم د برید په پایله کې چې شپه مهال وشو 14 تنه ووژل شول او 119 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون نن په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپل خپور کړي راپور کې دا کال د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی وباله. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو بنسټونو د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره د ملکي تلفاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو راپور ته چې د افغانستان د لزګونو رسنیو د شکایت پاړه دی. د افغانستان لزګونو رسنیو ولسمشری مانې په ګډون یو شمیر حکومتي بنسټونه تورن کړل چې رسنیو ته په وخت اطلاعات نه ورکوي. د لزګونو رسنیو مشرانو نن په کابل کې سره غونډه وکړه او یو لیکي ولوس چې پکې د حکومت ځینې مهم بنسټونه د اطلاعاتو په نه ورکولو تورن شول. حکومت هم خپل ځواب ورکړی دی او په دې اړه راپور کې چې خان محمد سیم جوړ کړی اوري.
دلته د کابل ښار د پل باغ عمومي په سیمه کې د یو شمېر رسنیو مسؤلین راټول شوي چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله اعتراض وکړي. د لسګونو عمده رسنیو مسؤلینو په خپل اعتراض لیک کې لیکلي وو چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د اطلاع رسولو په برخه کې شاتګ کړی او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې په جدي توګه اندېښمنې دي. د دغه لیک لیکونکو دولت اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق د قانون په نه پلي کېدو او د آزادو رسنیو په نه ملاتړ تورن کړ. د دغه لیک ملاتړو رسنیو ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ستونزه په ټول دولت کې د پام وړ ستونزه ده، خو ځینې بنسټونه لکه ستره محکمه، لوی څارنوالۍ، ملي امنیت، د ملي تدارکاتو اداره، د ولسمشرۍ ماڼۍ دفتر، د بهرنیو مالیې، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او مرکزي بانک د اطلاعاتو رسولو په برخه کې تړلي بنسټونه دي. د ویسا د ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی دغه لیک ولوست چې پکې راغلی وو:
په دې منځ کې ستره محکمه، لویه څارنوالي، ملي امنیت ریاست، د تدارکاتو ملي اداره، د ولسمشر دفتر، د بهرنیو چارو وزارت، د مالیې وزارت، د افغانستان بانک، د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د عامې روغتیا وزارت د خورا تر ټولو تړلیو ادارو له جملې څخه دي.
په دغه لیک کې د دوسیو او نور عمده موضوعاتو اړوند وسل ویخت موردو ته اشاره شوې چې دولتي بنسټونه یې په اړه د بشپړو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. دغه دوسیه او موضوعات تر ډیره د اداري فساد د تورونو اړوند قضیو په اړه دي. په دغه دوسیو کې د جنسي ځورونې او د ځینو پوځي عملیاتو دوسیې هم شاملې دي چې په اړه یې لا هم پوښتنې موجودې دي. د دغه رسنیو مسؤلینو په لیک کې له افغان دولت، نړیوالې ټولنې او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د قانون د پلي کېدو او د رسنیو د ملاتړ لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو استازي دفتر د دغه پیښې په غبرګون کې په خپله ټویټ پاڼه کې لیکلي چې خلاص او سالمه ټولنه خپلو وګړو ته اطلاعاتو ته د لاسرسۍ زمینې برابروي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رسنیو د دغه لیک په غبرګون کې لیکلي چې د رسنیو خبریالانو ستونزو او کار ته په کتو پر ټولو دولتي بنسټونو ټینګار کوم چې د اطلاعاتو رسولو په برخه کې له رسنیو او هیوادوالو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د بې پولې خبریالانو بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د رسنیو له دغه دریځ نه ملاتړ کړی دی. د دغه بنسټ په اعلامې کې راغلي چې دغه بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د قانون بشپړ عملي کېدل غواړي. په ورته وخت کې په کابل کې د کاناډا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د آزادو رسنیو د نړیوال ائتلاف د نوي غړي په توګه باید د خبریالانو غږ واوري او ورسره کار وکړي. دغه شان په کابل کې د فرانسې او برتانیې سفارتونو هم د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ کړی او د برتانیې سفارت له افغان حکومت نه غوښتي چې د دغو رسنیو غوښتنو ته ځواب ووایي. د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د سې شنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل:
هیڅ محدودیت بالای ما به عنوان مسؤلین
د حکومت په مشرتابه کې د رسنیو د محدودیت لپاره هیڅ اراده نشته، خو ځینې تخنیکي ستونزې به وي چې د هغې حل ته هم تدابیر نیول شوي دي.
که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د آزادو رسنیو د نړیوال ائتلاف غړی شو، خو د رسنیو خبریالانو په باور د بیان د ازادۍ نه عملي کېدو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي د رسنیو ستونزې ډېرې کړي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د سرطان د ناروغي لامل هر کال 15,000 کسان مړ کیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وایي عامه پوهاوی او د درملنې لپاره د لازمو امکاناتو نشتوالی هغه څه دي چې د سرطان ناروغي د مړینې کچه لوړه کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت دغه معلومات داسې وخت خپروي چې نن سه شنبه په ټوله نړۍ کې د سرطان سره د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
پنځوس کلن ستوری د سینې سرطان لري او د کابل په جمهوریت روغتون کې تر درملنې لاندې ده. ستوری له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ناروغۍ د خپل اخته کېدو کیسه داسې کوي.
دا روژه کې روژه وم، داسې یو د شکر م لرم، داسې یو هغه حمله غوندې رامنې راغله. دوی دردن خدمت ته د احمدشاه بابا کلینیک ته بوتلم. هلته چې بوم د ډاکتران سره ما د خپل هغه شریکه کمال سینه مې دغسې یو غوټه پکې پیدا شوې ده. مالې څنګه راته ویل ولاړ شه جمهوریت شبخانې ته. بیا دوی ډاکتر صاحبان را سره هغه وکړه، راته ویل چې دا د معاینې داسې چې لازم ونو دا را سره وکړه.
ستوری نه ده، بلکې په لسګونو نور ناروغان هم ورته ناروغي لري او په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هر کال په افغانستان کې 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکز د معلوماتو پر بنسټ د کابل جمهوریت روغتون ته په اوسط ډول د ورځې له 40 تر 100 کسانو د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره نوملیکنه کوي. د دغه مرکز مسؤلین وایي که څه هم افغانستان له پخوا راهیسې د سرطان ناروغۍ د درملنې په برخه کې ښه شوی، خو د دوی په خبره د ظرفیت او امکاناتو د نشتون له امله دغه ناروغي له افغانانو څخه زیاته قرباني اخلي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکز سرطاني ناروغۍ په درې ډوله ویشي. په میرمنو کې د سینې سرطان، د ستوني او خولې سرطان او د وینې سرطان چې په ترتیب سره د قربانیانو شمیر هم ډیر دی. د دغه معلوماتو پر بنسټ د سینې سرطان قضیې په تیر کال کې 3200 ویچې له ډلې 1100 مېرمنې مړې شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایان وحیدالله مایار د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم له تیرو 4 کلونو راهیسې په افغانستان کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې برابرې شوې، خو اوس هم دغه ناروغي د افغانانو لپاره یو جدي ګواښ دی.
هر کال موږ په شاوخوا 6,000 نوي واقعې لرو په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې پخوا موږ هیڅ مرکز نه درلوده. دا په دې نږدې کلو کې وزیر صاحب د روغتیا اړین وګڼله چې موږ یو سرطان مرکز ولرو. کچه د مړینې لوړه ده، یعنی 6,000 شاوخوا کې مساویږي، نوي تشخیص کیږي او 15,000 کس د دوی نمري.
د ښاغلي معیار په خبره اړوند ادارې د دې شمیرو د راکمېدو په برخه کې جدي اقدامات تر لاسه لاندې لري. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کور دننه هم د سرطاني ناروغیو د درملنې د شته امکاناتو خبره کوي، خو د ځینو ډاکټرانو د خبرو پر بنسټ د طبي وسایلو او مجهزو روغتونونو د نشتون له امله افغانان هر کال میلیونونه افغانۍ یوازې د سرطاني ناروغیو پر تشخیص او درملنه په نورو هیوادونو کې لګوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو غزنی ته د غزنی د لری پروتو سیمو اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو په نوم داسې کسان درملنه کوي چې نه د کار جواز لري او نه هم د فراغت سند. دوی وایي د عام روغتیا ریاست د دغو کسانو لخوا د درملنې د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات.
د غزنی ولایت لری پروتو سیمو اوسیدونکي وایي داسې کسان درملنه کوي چې یا د طب پوهنځي محصلین دي او یا هم مخکې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د درملنې په نوم د دغه ډاکټرانو د اقداماتو له امله ان یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد خپلواک وایي د څو داسې پیښو شاهد پاته سوی دی.
یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یې پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر هم سورک ده، د غزې تښتېدلی ده، دواخانه یې بار کړې ده. حتی د جنډې په بازار کې تېر کال د شینکۍ په کلي کې واقع بېګه سوله چې د اصغر په نامه و، چې دواخانې تر ورسو دواخانې یې مړله وویست. تقریبا داسې ماشین موږ لیدلی دي چې په دوهم سیم کې هلته دواخانې خلاصې کړې دي، درو میاشتو لپاره پر رخصتۍ راځي، دواخانې خلاصې کړي، خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښو مخه کې ونیول شي.
د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی ولی محمد احمد هم په خپله سیمه کې د یوې پیښې یادونه کوي او وایي د سیمې ډاکټران هیڅ وړتیا نه لري.
تیر زمي کې دا شپې خرمه باندې شي ودا شي نن دا د ډاکټرانو له شي غوږ کې ته د شي په بشکري لګولې او سړي خږي وار هغه سو یعنی او پات سره نو ته دار کوم بیک پایته ډاکټرانو شي دی غو هیڅ دا ولټیا نه لري شي وګل دی مرزان په سمته ګټلای کی.
د عامه روغتیا ریاست بیا د خلکو دا خبره نه مني چې ګینه داسې ډاکټران د خلکو درمل نه کوي. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل ازادي راډیو ته وویل موږ د څارنې ټیمونه لرو او هغه تل په لری پروتو سیمو کې له دولتي او شخصي کلینیکونو او درملتونونو څخه وخت په وخت نظارت کوي.
موږ کوم راپور نه لرو، موږ لرو او کچیر ته موږ د خدای نه خاصه کوم راپور راشي ځکه موږ په ساحه کې د امنیت له ستونزو سره ډېر مخ نه یو موږ په کابل کې څوک مشکل نه جوړوي موږ کله چې کوم مشخص راپور چاته لري یا کوم څه لري موږ سره شریک یو موږ به یو چې واسه وسایته تر څو د لنجن تعقیب وکړي
خو دا غزنی ولایت مدني فعالان بیا د عامو خلکو د خبرو پخلی کوي او وایي نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې د ښار غزنی په څنډو کې هم د مالجو ډاکټرانو په نوم د طب محصلین او یا هم درمل پلورونکي د خلکو درملنه کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې نن سېشنبه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغه هیواد د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا وکړي. ویل کېږي نوموړی به یو وار بیا کانګرس او د امریکا ویشلي ملت ته د یووالي پیغام ورکوي. اجملنده او نور تفصیل.
یو کال مخکې د کانګرس دواړو جرګو ته د ولسمشر ټرمپ وینا د حکومتي ادارو اوږدې پرچاوی ځنډولې وه. هغه مهال د ولسمشر هغه پلان چې غوښتل یې د مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او د دې لپاره یې بودیجه غوښته په کانګرس کې ترخې ناندرې رامنځته کړې وي. خو کله چې بالاخره ولسمشر ټرمپ وینا وکړه نو پکې د همکاریو د یو نوي اثر پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ تیر کال په خپله وینا کې کانګرس ته وویل موږ باید د غچ مقاومت او غبرګون له سیاست تیر شو او د همکارۍ جوړجاړي او شریکې ښېګڼې بې پایه امکان وکاروو. کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ سګنۍ وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کال د له هغې یوه ورځ وروسته ده چې د ډیموکراټانو ترمنځ هغه کس د ټاکلو لپاره وروستۍ سیالي پیل شوې. څوک به چې له ولسمشر ټرمپ سره د نومبر د میاشتې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې رقابت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د امریکا د استازو هغه جرګې ته وینا وکړي چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي او په ډسمبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د استیزا دوه مادې تصویب کړي. همدارنګه د امریکا د هغه سنا غړي به هم پکې وي چې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي او غواړي چې له دې وینا یوه ورځ وروسته د جمهوري غوښتونکي ولسمشر له دې تورونو پاک وبولي. ټرمپ یوې خواته به د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی ناستوي چې ویل کېږي د اکتوبر میاشتې راهیسې دواړو خپلو کې خبرې نه دي کړې. همدارنګه امرسیال ولسمشر مایک پینس به هم تر څنګ وي. څارونکي دا احتمال هم نه ردوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ښایي له دې فرصت څخه د نانسی پلوسی او نورو هغو پر ضد هم کار واخلي چې د اوکراین سره د ولسمشر ټرمپ د ټلیفوني خبرو په قضیه کې د هغه پر استهزاء ټینګار کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د تیر میلادي کال له دسمبر راهیسې شاوخوا 15,000 سوریایان چې ډیری یې ښځې او کوچنیان دي د دغه هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي. ګڼ نور د بې ځایه کېدو له خطر سره مخ دي. دا خبره نن د بشري مرستو د هماهنګۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر په ژنیو کې وکړه. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د بشری مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر د سې شنبې په ورځ په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې د جګړې له کبله شاوخوا 2,00,000 نور کسان د بې ځایه کېدو له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې ویاند ینز لارکې خبریالانو ته داسې وویل:
Many of the displaced have left with nothing but the clothes.
دوی وايي ډیری بې ځایه سوي له ځانو سره هیڅ هم نه دی وړي. یوازې یې د اغوستلو کالي پر شا اخیستي او په زړو موټرو کې له سیمې وتلي. دوی ته د پناه، خوړو، اوبو، زده کړو او روغتیایي خدماتو بیړنۍ اړتیا ده. تر ټولو ډیر دوی خوندیتوب ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې بې ځایه سوي کسان د هغه کډوالۍ برخه دي چې د سوریې په شمال لویدیځ برخه کې وسوه. دا د یاغیانو اخیری مرکز دی چې د سوریې د 9 کلنې جګړې پر مهال خلک له دې ځایه د زرګونو په شمیر کې د ترکیې پر لور تللي. دوی د حکومتي ځواکونو له پرمختګه د ترکیې پر لور پناه وړې ده. د روسیې د پراخو هوایي حملو په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونو له جنوري راهیسې ګڼ شهرونه نیولي. د دوو عملیاتو په نتیجه کې انقرې او مسکو اړیکې ترنګلې سوي او د کډوالو د نوي سیل بیره رامنځته سوې ده. مسکو او دمشق وایي چې دوی د جهادي سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي چې د سوریې په شمال کې په حلب کې پر ملکیانو حملې کړي. خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې هوایي او د توغندیو حملو ښوونځي، روغتونونه او کورونه ویجاړ کړي دي. ترکیه بیره لري چې د کډوالو نوی سیل به یو ځل بیا د دې هیواد پر لور ورسي. لمخکلا د سوریې 3.6 میلیونه کډوال په ترکیه کې شپې ورځې تیروي. ترکیه ویلي چې له خپلو پولو سره د نویو کډوالو زغم نه لري او که اړتیا وه نظامي اقدامات به وکړي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واوریده. اوس وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي. سلطان محمد سرور به دری پروګرام